د مشال ریډیو په خبری غړی کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بهسته وخت د ګرمي 12 بجې شوی په دې غړی کې تاسو ته خبرونه دراوړو او همدارازه ریپورتونه هم لرو کورنیو نړیوالو رسپانو ته به کتنه هم کوو خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي
اول د خبرونو سرټکی نن په ټول پاکستان کې وکیلانو د کوټه ځانمرګي برید خلاف د عدالتونو بایکاټ کړی دی افغان چارواکي دا کوي چې د بغلان ولایت کوک چنار سیمه یې لوسلوالو پاک کړي او د ترکی ولسمشر طیب اردوان وای د واده په مراسمو برید یو د 12 تر 14 کلونو عمر ماشوم کړی وو او اوس د خبرونو تفصیل نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید خلاف کاربندیز کوي چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی د پیښور های کورټ بار کونسل جنرال سیکرټري یوسف علي نن مشال ریډیو ته وویل دوی د کوټې په ځانمرګي برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو د کورنۍ سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي نوموړي زیاته کړه
پتیر پورز باندې به موږ او د حکومت طرف نه د غبي د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړي شي کوم چې حکومت دې سره وعده کړی دا د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور وکړي شي
د روانې میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید داوی او نزيات کسان وجلی وو چې پکې خواو شاش پېته وکیلان وو نن با د قبایلی سیمو پارلماني غړي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاج سره ملاقات کوي په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجیګل بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دوی با په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبري وکړي دی وای
پتیر پورز باندې به موږ او د حکومت طرف نه د غپینځ نمائندګان چې په هغه کې سرپرستی سربراه نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقات اور باندې به کوشش وکړو دواړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ به باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن د پاره د بل حصہ هم کو
بلخوا په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد مشر نثار مومن پر مشال ریډیو ته ویلي د قبایلی سیمو پارلماني استاذ ورسره وخت په وخت داسې ژمنې کړي خو هغه وخت به باور کیږي چې وزیر اعظم دغه اصلاحات اعلان کړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بند شوې ده په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وای چې د دروازې دواړو خواو ته د عام خلکو ترڅنګ د خوراکي موادو او نور سامانونو ډک گاډي انتظار کوي په چمن کې د پاکستان سرحدي ځواکونو ول مورز په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو پاړه د دواړو هیوادونو امنیتی چارواکو ترمنځ خبرې به له نتیجې پای ته رسیدلې دي پاکستانی چارواکي وای سلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهره کوونکو په دوستۍ دروازه کاڼي وشتلي د پاکستان پر ضد ناره وهلې او د پاکستان جنډه سوځولې ده د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې ده نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان د جاج اخیستلو په لړ کې د اعلی چارواکو غونډه کیږي د مشال ریډیو خبريال وای په دې غونډه کې به دا کتل کیږي چې تر اوسه پورې په یاد تګلار سمره عمل درآمد شوی دی او د دې په وړاندې سخندونه دي د دې غونډې مشري به د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي سلاکار ناصر خان جنجوعه کوي په کال 2014 کې په پیښور آرمی پبلک سکول د بریډ نپاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه قومي تګلارې جوړ کړل شوې و تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغان چارواکي وای د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې یې له وسلوالو طالبانو د کوکچینار امنیتي مرکز نیولې ده طالبانو د سیمه تیرونی قبضه کړې و د افغان ځواکونو جنرال عبدالغفار د جګړې لسیمې په ټلیفوني رابطه کې تیرش په مشال ریډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړ لوخته خو افغان ځواکونو ته پکې ځاني تاوان نه دی رسیدلی نو موري ویل چې له پوزي په لور د ډېر بریالي عملیاتو چې پکې دوی بغیر له زیان خپل اهداف ترلاسه کړي جنرال غفار زیاته کړه په کوک چنار سیمه کې عملیات ختم شوه خو په نورو سیمو کې به یې عملیات دوام وکړي وسلوالو طالبانو لا هم په دیړه سندې ویلي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزه مرستې وکړي. خاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی، له بیلابیلو هندي رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ځواکونو سره هندي مرسته ډیر اهمیت لري. نوموړي زیاته کړه:
We would continue to ask India for supporting the Afghan forces.
دای وی موږ به د افغان پوځیانو د لاپیاورتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره غوښتنې غوښتنی جاری وساتو. په هوایي او ځمکني برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولای شي موږ ترې مرستې غواړو.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت هم د افغان امنیتي ځواکونو سره هندي مرستې مهمې بللې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم تر سره کړی دی. دا برید چې د اګست په 6مه نیټه دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیانتیب ښار کې رامنځته شوی و، پکې 150 کسان وژل شوي او په لسګونو جوړل شوي وو. پرون په استنبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ولسمشر اردوان وویل چې دغه ځانمرګي عمر د 12 تر 14 کلونو پورې وو. نوموړي دا هم وویل چې په دې برید کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. تیر ورځ یوکرین ویل په دغه هیواد کې د روس حکومت مخالف هغه فعال د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د واکمنۍ خلاف د احتجاج په نتیجه کې په وار وار د نیول کېدو سابقه لري. د یوکرین د سرحدي چارو د ادارې ویان اولی سلوبودیان د مشال ریډیو یوکرینی څنګه ته پرون ویل چې دغه تن پرون سهار د دغه هیواد په شمال برخه کې د بیلاروس سره په سرحدي دفتر کې د سیاسي پناه درخواست جمع کړې ده. او تر دې دمه د مشال خبرونه او ستره تعریفات انجم د اسلام آباد نه د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 65 روپې شل پیسې خرڅل کیږي او په 65 روپې 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 33 روپې 50 پیسې او په 19 روپې شل پیسې. یو ریال په 23 روپې 2 پیسې او په 28 روپې 8 پیسې. یو پاوند په 23 روپې خرڅل کیږي او په 23 روپې خرڅول کیږي. یو درهم په 23 روپې 23 پیسې او په 28 روپې 28 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 50 پیسې او په 1 روپې 65 پیسې. په یو پاکستانی روپې 290 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپې 292 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 40 غنټو کې د خیبر پختونخوا په ملکن هزاره او مردان ډیویژن کې د باران امکان دی. پیښور کې به سبا خال خال وریځ وي او ورسره به د باران امکان وي. په کوئټا او بنو کې به خال خال وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 22 وي. په بنو کې به 28 او 22 او په کوئټه کې به 15 او 19 وي.
خبرونه مو له مشال اډیو او دلته سینه مشال اډیو خبرونه په مشال اډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نو ریپورتونو ترڅنګ اوري د کوټې ورسته ځانمرګي بریدا چې سبان دې شپې ته وکیلان پکې وجل شوی پر ضد یې وکیلانو په ټول ملک د کاربندیز او اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړي.
مونږ بالکل د کوټې کوم زنګ رونو مشرانو سینیئر وکیلانو صاحبانو مونږ بالکل غي سره یو حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زر کمپنسیشن ورکړي شي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې لغړو سره لیدو کاته کوي. دوی به پر څه خبرې کوي؟
یو د جوډوشلی ایکستنشن دی، دویم فاټا کې شامل دو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز دریم غټه خبره ان شاء الله تعالی قبایل به د جهالت نه د قید ژوند نه خلاصيږي.
د کورمه د علي شیرزو د دوار سیمې خلک وایي د زمکي خویدو د خطر لوجې د دوی ټول کلی ته خطر ده.
اوس مجلس کلی ته خطر دی او چې موږ سره حکومت دین دوه نه کړي د کله د مغر کېږي نو چې کله د مغر شي چې موږ بول باس ته هغه شومون د زنانه د سپینګیر ځای مو چته بوي.
او په خوانی افغان ولسمشر احمد کرزی وايي دوی بخپل دی غوښتنې ته دوام ورکوي چې هندستان د افغان په اوس سره مرسته وکړي.
وی وډ کنټینیو ټو اسک انډیا فور سپورټینګ د افغان فورسز.
نور هم یو شمېر بوتونه لرو لمشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردا چې د کوټې ورسته ځنمرګي بریده چې سباندې شپې ته وکیلان پکې وجل شوی وو پر ضد یې وکیلانو په ټول ملک کې د کاربندي د اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی وکیلان وای له حکومت غواړي چې د کوټې په ځنمرګي بریده کې د وجل شو وکیلانو له کورنۍ سره کړي لوزونه پوره کړي او په دغه پیښه کې ککړ کسان ونیول شي او پر راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوی وشي په دې احتجاج کې د قبایلي سیمو خبر پختونخوا وکیلان اهم ګډون کوي په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي
د مشال ریډیو سره خبرو کې د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل چارواکو اویل چې دوی نن په ټول پاکستان کې د کار بندیز اعلان کړی او د اسلام آباد ایفټ کچرو نه به تر پارلیمان د ودانې پورې احتجاجي مارچ کوي او بیا به تر د یوې بجې پورې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي د دوی په وینا چې د کوټې د ځنمرګي برید پر ضد په 14 اگست پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړو چې پکې غوښتنه کړې و چې صوبایي او وفاقي حکومت ته د وجل شو وکیلانو کورنو ته مالی امداد ورکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي خو حکومت د وادو باوجود تر دې دمه د وکیلانو لپاره سو نه کړل لمشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور های کورټ بار کونسل جنرال سکرتر یوسف علي وی
بالکل دا کوټی چې کوم زنګ رونو مشرانو سینیئر وکیلانو صاحبانو مونږ بالکل هغه سره یو هغه مونږ لپاره یو گایډنس او مونږ لپاره یو مجله راخو مونږ د غینا ډیر څه د کړو خصوصي توګه باندې کاسي سیب او د غینا علاوه کاکل سیب نور او چې څومره وکیلان دي مونږ په سختو الفاظو باندې دا غندنه کوو د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زر کمپنسیشن ورکړي شي کوم چې حکومت دې سره وعده کړی دا د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور
یا د ریوی د روان میاشتې په 8 نیټه په کوټه سیول هسپتال کې ځان مرګي برید شوی وو چې پکې د عام ولس تر څنګ د 65 نه زیات وکیلان هم وجلې شوی وو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال لډیو ته وګستې زو کوټه ته د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم تړلې پرته ده چې لوجې د یادې دروازې سره نږدې په انګورو خټکو او نورو خوراکي شیانو بار په سلګونه ټرکونه له 15 ورځو راهیسې ولاړ دي او خوراکي شیان پکې خراب شوي په چمن کې سره دي ځواکونو وړ مورزه په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان متي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې یاد وی چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهرچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کاڼي ویشتل او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې د دې وروسته پاکستان په چمن کې افغانستان سره ډیورنډ کرخه وتړله تفصیل د یو ترين په ریپورت کې
د پولی د بندش لامل د افغانستان و غاړی ته پنګورو او خټکی بار په اصلګونو لاریانې د تیر 15 ورځو راهیسې ولاړې دي د تجارت په وینا چې دا خټکی او انګور اوس د خوراک قابلیت نه دی پاتې شوی د غډول په چمن کې د پاکستان په لور هم په اصلګونو لاریانې او کنټینران په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي په دوی کې زیاتره لاریانې او کنټینران د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په خوراکي توکو او نورو شیانو بار دي په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزی و مشال ریډیو ته وویل چې د پولې د بندش له امله د پاکستان او افغانستان و تجارت ته لوی زیان اوښتی دی بیا په خاصه توګه د چمن هغه تجار چې په ویش منډی کې دوکانونه او مارکیټونه دي هغه هم د تیرو 15 ورځو راهیسې بند پاتې دي ښاغلی اڅکزی د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د پولې د خلاصولو لپاره د سم د لاسه ګامونه پورته کړي چې دغه ډول تجار او عادي وګړي د نورو ستونزو څخه خوندي پاتې سي د دې ونی ورته چې د چمن او سپین بول ډاکټر منز پر دغه پوله هر ورځ د لس څخه تر 15 زرو پورې خلک تګ راتګ کوي په دوی کې زیاتره د چمن تجار دي چې په بیش منډي کې دوکانونه او مارکیټونه دي دغه ډول د افغانستان د کندهار هلمند او نور برخو څخه هم په سلګونو خلک و پاکستان ته راوړي په دوی کې لوی کچه دغه ناروغان وي چې په کوټه او کراچي کې و علاج ته اړتیا لري په چمن کې د ګاونډي هوادو ترمنځ پول دغه ورسته وتړل سو کله چې د پنځشنبه په ورځ و پاکستان ته سیرمه د افغانستان په سپین بول د کلسوالۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال د ورځې په اړه یو لارون راوتل وو د لارون ځینو برخوالو و بیش منډي ته نږدې پر باب دوستي یا لوی دروازه د ډبرو وارونه وکړل شې ماتکړي او د پاکستان کامی بیرغ ته د راکښته کولو وروسته ور ورکړی چې لامل پر پوله د دواړو هیوادو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو او پاکستان د احتجاج په توګه پوله د خپل خوا وتړله. د پوله د خلاصولو لپاره د شنبه په ورځ په چمن کې د باب دوستی پر دروازه د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وسوه، خو د دوو ساعتو وروسته دغه غونډه بې څه نتیجې و پای ته ورسېده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اتم نټه د پاسا سلورو بجو.
مشال رادیو ته وګستئ. زو اسلام آباد ته اوریدونکو، نن په اسلام آباد کې د ترګری مخنیوي لپاره د جوړې خامی تګلارې جاج اخیستو لپاره د اعلی چارواکو غونډه را بلل شوې. په دې غونډه کې به دا کتل کیږي چې تر اوسه پورې په یاد خامی تګلارې څومره عمل درآمد شوی او په کې څه خنډونه دي. د دې غونډې مشري د پاکستاني وزیر اعظم د خامی سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوعه کوي. یاد وی چې په کال 2014 کې په پیښور عربي پبلک سکول تر برید وروسته د ترګری د مخنیوي دغه کمی تګلارې جوړ کړل شوی. تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
نن په کومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد لپاره د جوړې کړې شوې کمیټې وړومبه غونډه د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی مشیر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال ناصر خان جنجوا په مشرۍ کې کیږي. په دې موقع اعلی چارواکو ته به د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې په قومي تګلارې بریفینګ ورکړی کیږي. په دې غونډه کې به په قومي تګلارې تر اوسه پورې شوې د عمل درآمد جاج اخیستل کیږي او دا به هم کتل کیږي چې ولې تر اوسه پورې دې کې د ځنډکار اخیستل شوی دی او په کې څه خنډونه دي. په دې غونډه کې اعلی چارواکي به ګوري چې تر اوسه څومره وسلوالو ته پانسي ورکړې شوې ده، خصوصي عدالتونه څومره کار کړي، آیا د ترهګرې مخنیوي اداره نیکټه فعاله شوي او آیا وسلوالو پر تنظیمونو معاشي بندیزونه لګیدلې دي او کنه. په دې غونډه کې به د داخله وزارت، د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، قانون وزارت، د سفران وزارت، فاټا سیکرټریټ، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي، وفاقي سیکرټریان، د سلور وار سبو چیف سیکرټریان او د پولیسو مشران ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکي هم شامل وي. روانه میاشت د کوټه پیښې نه پس پاکستان وفاقی حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان موثره عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه کمیټه جوړه کړې و چې مشري د قومي سلامتی مشیر ناصر خان جنجوا ته ورکړې شوې ده.
دا په اسلام آباد کې زموږ خبريال رابع اکرم خان چې تاسو ته معلومات درکول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د کمیټې له نورو غړو سره لیدو کاته کوي. له دې وړاندې پرون د قبایلی سیمو ځنو د پارلمان غړو ویلي وو چې یادې اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. په کمی سملې کې د قبایلی سیمو استازو پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وای هیله دا چې وزیر اعظم نو شریف بعد ستمبر پر شپږمه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو اعلان وکړي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي د فاټا اصلاحاتي کمیټې له غړو سره نن په څه خبرې کوي؟ په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو نه منتخب د پارلمان غړي به نن د ګل په ورځ د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات کوي. د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاج ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره به په ملاقات کې په هغه سفارشاتو تفصیلي خبرې کوي کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي.
په تیر پورز باندې به موږ او د حکومت طرف نه دغه 15 نمائندگان دي چې په هغه سفارشي ځای سربراز نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقات اور باندې به کوشش وکړو اور طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ په باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن د پاره د بل حصہ هم کو. په دې کې د ټولو نه غټه خبره یو د جوډوشلی ایکستنشن دی، دویم فاټا کې شامل دو ریکمنډیشن هم په کښته سټپ وایز، دریم غټه خبره ان شاء الله تعالی قبایل به دغه جهالت نه دغه کید ژوند نه او دغه نه انصافي نه خلاصي.
د شاجی ګل افریدی په وینا چې امکان دی چې د راتلونکو میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. د ذکر دا چې د فاټا نه منتخب غړو تیره میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټا د وزیر اعظم لخوا داسې څه اعلان ونه کړی شو. د یادونې دا چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي دي چې پکې ویل شوي دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول به د قبایلي سیمو لپاره ګټور نه وي، نو فاټا د مرحله واره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د تر څنګه په دغه سفارشاتو کې د اف سی آر خاتمې سره سره د پاکستان عدالتي نظام تر د فاټا غزولو او په راتلونکي کال کې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوې دي. دا د هم یاد وی چې فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستې زو کورم ایجنسی ته د علي شیرزو د دوار سیمه خلکوای د زمکی خویدو د خطر لوجی دوی مجبور شوی چې خپل کورونه ووزی. خلکوای په سیمه کې میلا، توت غړی، دورانی غړی، پیشو، تاندی او بوسوناکا داسې کلی دي چې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ یې د ځمکې د خویدو له خطر سره مخامخ شوې دي. بلخو د منځنۍ کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا وایي له ده سره دا معلومات نشته چې د علي شیرزو په یاد سیمه کې ځمکه خویدلې ده. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
ځای خلکو تر مخه په سیمه کې میلا، توت غړی، دورانه غړی، پیشو تاندی او بوسوناکا داسې کلی دي چېرته کې یو نیم سل کورنۍ د ځمکې د خویدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د سیمې سیدګل مشال رډیو ته وایي موږ ته خطر شته ځکه چې ځمکه ډېره تیزی سره په خویدو ده او زیاتوي چې دوی د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
اوس مجلس کلی ته خطر راځي چې کلی ته بالکل هغه کمر قریب شوی دی، تقریبا شل بزاد پوتې دي او چې موږ سره حکومت دین دوه نه کړي د کله دې مغر کېږي نو چې کله دې مغر شي
زایو سدون کې صوبیدار وای پسما کې زمکا لاندې د تلو لوجه د سیمه چکم مرکزی لارې دی هغه ټوله تړل شوې دي.
ویلاري وای وسته او بلسته هغه ویلاري ته بو شوې دي خاتم شوې دي نن شوې دي یاري دور کلی پر کې غنا کار راته نه کې نه له کله وته ای غنا غنا خپل باندې صفه مېر مسخیل دي هغه نه خپل ځای نزګیر سکون دی پر مخ مخ ځنګل دی ولا خلک دوه ته بده مې نه شته.
د منځنی کور مې مرسیال پروتوکول ایجنټ عرفان علي مشال رډیو ته وای د سره دا معلومات نشته چې د لشزو په دار سیمه کې زمکا خویدلې ده. عرفان علي وای د دغه خبرې په خله د کېدو پس به پولیټیکل انتظامیه د سیمې خلکو سره مرسته کوي.
شاور درغلی اوس پلار مو پسې کوم زورم تحصیلدار ساتي مو چې دغه غو کې به ګورم چې فرزر مونږ څه کولې شي دکي.
علي شیرزو یو غرایزه سیمه ده او ډېر خلک په غرونو کې ژوند کوي. دغه سیمه د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چېرته کې د دین وړاندې هم د غرونو ازمکو د خویدو پیښه مخې ته راغلي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پی خبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو کابل ته ټاکل شوی چې افغان ولس مشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبرې وکړي. لبلې خوا د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امر الله صالح وایي د تیرو دوو کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی او هیله یو خو ده چې د دواړو مشرانو په راتلونکي کتنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل شي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د ولس مشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په یو دوه ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی. ښاغلی محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده. د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي.
یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا به می حوزه ولایتی بمانه یا اینکه
یوه د انتخاباتي حوزو مسله ده چې آیا د ولایتي حوزو په بڼه پاتې شي، جلا حوزي شي او کبله بڼه خپل کړی. بل د کمیسیون مسله ده چې آیا د انتخاباتو کمیسیون واحد وي او که د اجرایه کمیسیون ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم وي. په دې اړه بحثونه شوي چې پریکړه به د نن یا سبا په غونډه کې پریوشي.
فردا یا پس فردا موضوع انشاءالله نهایی میشه.
لبل خو د ملي امنیت په خوانی رئیس امر الله صالح چې د اجرایه رئیس له نږدې متحدانو څخه دی د ښاغلي عبدالله پر پخواني دریز ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی. امر الله صالح په خپل په حکومت کې نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه را برسېره شول دای هم د اجرایه رئیس د پلویانو په غونډو کې را څرګندېږي. د په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوو کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوه یې شوې او دوه نورې به یې په نږدې راتلونکو کې وشي د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي.
دور سیوم مذاکره است که ما تا چی حد
د دریم پړاو خبرې به پردی وی چې تر کومې کچې کولای شو د ملي وحدت د حکومت پنوي پړاو کې د ګډې همکارۍ زمينه برابر کړو. دته زنوي پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یادونه کړې ده چې د اوسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوو کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی. ښاغلی صالح په ډاګه کړه چې د اجرایه رئیس د دریز ملاتړ کوي. د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه را څرګند شول چې اجرایه رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقې ته په نه درناوي تورن کړ او وی ویل چې د ته د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی. له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبې په ورځ کتنه سره وکړه. په دې کتنه کې د راپورونو له مخې ښاغلی غنی د ښاغلی عبدالله غوښتنې واورېدې، د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پریکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي.
دا متکل رپورٹ مورید اوریدونکو په افغانستان کې پاتې کیږي. په خوانی افغان ولسمشر حمید کرزی په هند هغه کړي چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزي مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللې، له بیلابیلو هندي رسنیو سره په مرکو کې له هند غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړوالو، د وسلو او مهماتو په تجهیز او روزنه کې مرسته وکړي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیان د سیمې او نړۍ له ترګرو ډلو سره جګړه مخې ته بیایي او ورته دا چې ټول هیوادونه په ځانګړې توګه هند ورسره هر اړخیزي مرسته وکړي. تفصیل د سپیولا ستنګزي په دې رپورت کې ورو.
له افغان پوځیانو سره د بهرنۍ همکارۍ د جلب د هڅو په دوام پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځیانو سره په هوایي او ځمکنۍ برخه کې هر ډول مرستې وکړي. کرزی په هند کې له بیلابیلو رسنیو سره په خبرو کې له هندي چارواکو غوښتي چې د افغان پوځیانو د تجهیز او تمویل او د روزنې په برخه کې فعاله ونډه واخلي او دا مرستې به خامخا ګټورې ثابت شي. کرزی له هندو اکسپرس آنلاین، وایر ایکس نیوز او څو نورو رسنیو سره په تېره یوه اونۍ کې په خبرو کې په همدې برخې ډېر ټینګار کړی چې له افغان پوځیانو سره د هند مرسته مثبته تمامېږي او د هیواد باید په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. دی وایي موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکنۍ برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولی شي موږ ترې مرستې غواړو. هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډېر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې یا مجموعا په هره برخه کې چې هند مرسته کولی شي مرستې به د قدر وړ وي. کرزی همداراز ویلي چې اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه په سیمې باندې تحمیل شوې بهرنۍ تروریستي ډله ده او باید د له منځه وړلو لپاره د هند په شمول ټول لاس یو کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په خبرو کې که څه هم له هند د پخواني ولسمشر حامد کرزی د غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه، خو د هند مرستې د افغان پوځیانو لپاره حیاتي وبللې.
هندستان
هندوستان کې یو دوست استراتیژیک
او صدیقي وي. هندوستان چې د افغانانو یو استراتیژیک ملګری دی باید زموږ تر څنګ پاتې شي. بل شکه هند له افغانانو سره ډېره مرسته کړې او په پوځي برخه کې هم له موږ سره همکاري کړې ده. نو د مرستو دوام د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم اغیز لرلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې پخواني چارواکي په ځینو مهمو برخو کې د بهرنیو مرستو د جلب هڅه کوي، خو وبکتل شي چې له افغان پوځیانو سره د هند د پوځي مرستو په خاطر د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ پرله پسې غوښتنې څومره مثبتې ځوابېږي.
د سپیولا ستانګزي رپورټ مو اورېدو وخت شوې 12:00 راځي چې لمنور شاه د خبرونو لنډي زور.
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټې د ځانمرګ برید خلاف کاربندیز کوي چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی د کوټې په ځانمرګ برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو د کورنۍ سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي. په یاد برید کې شپېته وکیلان وجل شوي وو. نن بعد د قبایلی سیمو پارلماني غړي دغه سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاجزي سره ملاقات کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وای دوی به په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبرې وکړي، خو په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد وای چې دوی به هله باوري شي چې وزیر اعظم نواز شریف دغه اصلاحات اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان ترمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم بند ده. پاکستانی چارواکي وایي سلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهرچیانو په دوستۍ دروازه کاڼي وشتل، د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې او د دې هیواد جنډه یې وسوځوله. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې ده. افغان چارواکي وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې یې له وسلوالو طالبانو د کوک چینار امنیتي مرکز نیولې. طالبانو دا سیمه تېرونه قبضه کړې وه. په سیمه کې د افغان ځواکونو جنرال عبدالغفار ویلي د عملیات ډېر بریالي وو ځکه چې دوی پکې بغیر له زیان خپل اهداف ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندي ویلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم تر سره کړی دی چې عمر یې د 1214 کلونو ترمنځ وو. دا برید چې د اګست په 6مه نیټه رامنځته شوی وو پکې 150 کسان وژل شوي دي. او 13 ورځ یوکرین ویل په دغه هیواد کې د روس حکومت مخالف هغه فعال د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د واکمنۍ خلاف د احتجاج په نتیجه کې په وار وار د نیول کېدلو سابقه لري.
اردن خدا ومن ورشاج تاسو د خبر نو لنډیز وړاندې کوو. په دینی مای کې د ترکی ځانمرګي برید پړه رپورت اهم لرو او نور به یو شمیر رپورټونه هم درورو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو رسپانو په خپل ادارو کې سره خستي سراج زهیر ته وښی.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرک رسپانه خپل اداري کې وای فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت وزیر اعظم ته لیږلې دی چې پکې تجویز ورکړی شوی چې راتلونکو 15 کالو کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړئ شي. د ادارې په وینا چې دا تجویز له ټولو غوره او ښه تجویز دی ځکه چې قبایلی ولس د خیبر پښتونخوا صوبې د انتظام نه خبر دي او د دې تجربه هم لري. خو له فټا اصلاحاتو لومړی د قبایلی ولس رائے او اعتماد ترلاسه کول ډیر ضروری دي چې هغوی په صوبه کې د زم کېدو لپاره په کومو بدلونونو رضا دي. ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شینو د کمیټې دا تجویز هم ډیر ښه دی چې راتلونکي کال دی فاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي. نو که دغلته بلدیاتي انتخابات وکړي شي نو د اصلاحاتو لپاره به لار نوره هم هوار شي. نو باید چې حکومت او ټول متعلقه چارواکي دې لړکی سنجیده او په احتیاط سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپڼه خپل اداري کلی کې چې په پاکستان کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښو کې د زیاتوالي له کبله مور او پلار ډېر له پریشانیو سره مخ دي او هم په دې وجه د خالی په ورس په کراچي کې پمفلټي ویشل شوی چې پکې مور او پلار ته خبرداري ورکړی شوی وو چې خپل بچی دی پارکونو او نور د سیل ځایونو ته نه پرېږدي. همدارنګ په پنجاب کې هم حکومت ته د ماشومانو د تښتولو په حواله اتاتیا شکایتونه ترلاسه شوي. اداري وړاندې لیکي دې لڑکی پنجاب سن او خیبر پختونخوا حکومت وای چې د ماشومانو د تختول د پیخو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او د پولیسو په وینا چې یو شمیر تختول شوی ماشومان یې بازیاب کړي. د اداري په وینا که څه هم یاد صوبو د ماشومانو د بازیابۍ یا د دې پیخو د مخنیوي لپاره کوششونه کړي دي، خو د ماشومانو د اغوا کېدو په حواله چې په مور او پلار کې کومه یره ترخه پیدا شوی نو باید چې د دې تدارک وکړي شي او د ماشومانو د غیبېدو مسله یو حساسه مسله ده. د دې په مکمل توګه مخنیوي پکار دی، ځکه چې د مسلې حل دا نه دی چې ماشومان یې راخوش کړل، د مسلې حل دا دی چې د ماشومانو اغوا کېدل ودرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ایډان ورځپاڼې یوه لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان پر حکومت د ترګرۍ پیښو پر وړاندې د جدي مبارزې د پرمخ نه وړلو لپاره نیوکې کیږي، د هغه هیواد وګړي اهم په دغه لړ کې خپلې ذمواري په سمه توګه نه پوره کوي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت لیکنه خبره کړي چې وایي هغوی ته باید بیړنۍ مرستې ورسول شي. د دوانو لیکنو مهم ټکي هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي کله وی خوا کله نه کله داسې بریښي چې د پاکستان ریاست په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د لمنځه وړلو په کار کې جدي نه دی، نو له بلې خوا پاکستاني وګړي هم دغه موضوع ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي. د پاکستان حکومت د پیښور پر یوه ښوونځي د 2014 کال د دسمبر میاشت له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد خلکو ته د ټلیفون یوه شمیره ورکړه چې هغوی وکولی شي د ترهګرۍ په تړاو کوم مشکوک کس یا کار په اړه حکومت ته اطلاع ورکړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یا نکټا د تیر زیارت ورځې په غونډه کې دا خبره معلومه شوه چې د تیر جولای میاشت په لومړیو شلو ورځو کې پر دغه ولس شمیره له شویو 8315 ټلیفونونو څخه یوازې یو سلویختي جدي او له ترهګرۍ سره پر تړلو موضوعات ول او نور ټول جالي ول. لیکنه وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نکټا 15 کسان چې هر یو یې تر 500 زیات ټلیفونونه د ادارې ته کړي ول و پیژندل او د پاکستان له مخابراتي ادارې سره دغه ستونزې له شریکولو وروسته د هغوی سیم کارتونه ور وتړل. لیکنه زیاتوي پر دې سربیره چې خلک خاید حکومت د تنګولو په غرض یا د شمیرې ته زنګونه ووهي، قانون عملي کوونکي ادارې هر یوې ټلیفوني اړیکې ته باید بیدار واوسي او داسې وانګیري چې د ترهګرۍ د کومې پیښې په اړه دوی ته څوک خبر ورکول غواړي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل زرګونه افغان کډوال چې تیره میاشت له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې د مهاجرت نړیوال تنظیم IOM په حواله ویل شوي له پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر په ناڅاپي ډول زیات شوی چې د همدې تنظیم په خبره په تیرو 4 اونیو کې شاوخوا 6500 غیر راجستر افغان کډوال افغانستان ته بیرته تللي دي. د دې لپاره چې دا کډوال په پاکستان کې راجستر نول افغانستان ته پورته دوی ته د راجستر شو واغو په څیر مرستې نه ورکول کیږي. له دې بیرته ستنیدونکو کډوالو څخه اکثر وي ننګرهار ولایت ته مخه کړې. د ناروې د کډوالو چارو شورا وایي دا کډوال په ډیر بد وضعیت کې دي. په اعلامیه کې د افغانستان په حکومت کې د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو کډوالو چارو ریاست د شمیرو حواله ورکړل شوې چې ښایي د رواني اګست میاشت له 8 تر 14 نیټې پورې هر ورځ په اوسط ډول 2600 غیر راجستر کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د همدې شمیرو تر مخه د بیرته ستنو شوو افغان کډوالو له 3 څخه 2 برخې ماشومان دي. د ناروې د کډوالو چارو شورا اندېښنه ښودلې چې که بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو ته اړینې مرستې ونه رسول شي ښایي هغوی ته په افغانستان کې ژوند کول لا هم ستونزمن شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاوري لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاوري قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خوري
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لیډو ته وګستئ اوریدونکو د ترکی ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه ځنمرګي حمله چې له 500 زیات کسان یې وجل یو ماشوم کړی و د حمله وړ مشپه د غازیان تیب خار په شاهین بی سیمه کې د واده په مراسمو کې وشوه چې پکې په لسګونه کسان جوبل شوي اهم دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې ورو.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیب خار د خونړۍ حمله په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا تر سره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ وو یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې یو 500 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 45 کیلومتره واټن کې پروت دی د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیه جنوب ختیس چې ډیرای وګړي کوردان دي لتیر یو کال رئیس د هغو مرګونو حمله ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش د لخوا تر سره کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې چې
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ووري. زو کابل ته د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسونونو یو شمیر غړي وایي هغه هدف چې افغان امنیتي ځواکونو شمیر ته ټاکل شوی وو لا نه دی بشپړ شوی. دوی د اتوار پورز مشالېډو ته وویل چې د 350,000 امنیتي او د دفاعي ځواکونو له منځه نږدې 100,000 یې خیالي وو. بلورې دفاع وزارت د خیالي سرتیرو شتون ردوي او ټینګار کوي چې د سرتیرو د تشکیلاتو په بشپړېدو کار روان دي. پاره نور معلومات له کابل در رحمت الله افغان په دې رپورت کې ورو.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو یو شمېر غړي وایي چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه نه دي بشپړ سوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصاری د یکشنبه په ورځ وویل چې د څه باندې 3,05,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې نږدې 1,00,000 خیالي وو.
د 3,05,000 امنیتي سرتیری چې په نظام کې لرو په اوسنیو شرایطو کې بسنه نه کوي، ځکه تر اوسه یې شمېر نه دی بشپړ سوی. شاید په دغو کې 1,05,000 خیالي سرتیری او شهیدان ولرو، نو په همدې دلیل دغه رقم نه دی بشپړ سوی.
قیصاری وای په ځینو هغو سیمو کې د ځای پر ځای شویو سرتیرو شمېر له هغه هم کم دی چې حکومتي چارواکي یادونه کوي. بلوري د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس مرداد نجرابی د افغان ځواکونو د شمېر کموالی عمده ستونزه بولي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر د محل څه باندې 3,50,000 ته رسیږي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې یو شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د کمزوري مدیریت له امله خپلې دندې پرېښي او یا هم له منځه تللي، اوس هم په خیالي ډول د ځواکونو په لیکو کې حسابېږي. د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو شتون څه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت سیګار او د حقونو او عدالت په نامو بنسټ دغه خبره مطرح کړې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه سو. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سرتیرو د کموالي موضوع مني، خو د خیالي سرتیرو خبره په کلکه ردوي.
د
تشکیلاتو د بشپړېدو په برخه کې د پرسونل له پلوه یو اندازه کمبوتات لرو چې دا د ضایعاتو له امله دي. بشري منابع په شدت سره په دې برخه کې کار کوي، خو د خیالي پولیسو خبره چې په تیر کې هم مطرح شوې وه دا مسله موږ ردوو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونه د خیالي سرتیرو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي موضوع د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې اغېزناک بولي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز،
پر لاندو سپو 2,013
15,300 شپېته
او 15,000 شپېته کلو هرتز.
تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. دی فائنانشل ایکسپریس ورسپانه لیکي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د نور هیوادونو په کورنۍ معاملاتو کې د مداخلت پالیسي پاکستان ته د مقور کوي چې د هند په کورنۍ چارو کې مداخلت وکړي. د مقالی غټي برخه لګولای زورو
له هند خبریدون کې دی فائنانشل ایکسپریس ورسپانه د کانګرس ګوند یو مشر او پخوانی وزیر پالیا نیپاپن چدمبرم لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په 20 ورځ هم کرفیو نافذ ده. د سرکاري شمیرو تر مخه د مظاهره چانو او ولسی وګړو د وژنو شمیر 15 ته رسیدلې دي. په دې تاوتریخوالي کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. ریاستي حکومت مفلوج شوی او ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه هم په دې معاملې تقسیم شوي دي. لیکوال وایي چې د 2014 کال د جمو او کشمیر انتخاباتو کې پیپلز ډیموکراتیک پارټي 28 او بهارتیا جنتا پارټي 15 سوکۍ ترلاسه کړې وي. له دغه انتخاباتو نتیجو تشریح وشي نو داسې ښکاره کېدل چې رای اچونکو غوښتل چې یاد ګوندونه په ګډه سره کار وکړي، خو د لیکوال په خبره خلکو نه غوښتل چې دغه دواړه ګوندونه سره حکومت جوړ کړي، بلکې د دې دواړو ګوندونو کولی شو چې نور ګوندونو سره په ګډه حکومت جوړ کړي وي. لیکوال چدمبرم وایي چې د هند وزیر اعظم 13 اونۍ یو بل معامله مخې ته راوړله او هغه د یو بل هیواد د کورنۍ معاملاتو کې د مداخلت وه. ورسپانه لیکي چې د بلوچستان معامله دوه اړخونه لري. لومړی په هغه صوبه کې د بیلتون غوښتونکو غورځنګ او دویم له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د هند موقف په دغه دواړو اړخونو ډیر واضح دی. په هغه صوبه کې روان غورځنګ د پاکستان داخلي معامله ده او هند په بلوچستان صوبه کې مظاهرو کې سرول نه لري. تر څو چې په هغه صوبه کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو خبره ده، نو هند به په مناسب فورم دا خبره راپورته کوي. دا د ښاغلي واجپای او د ډاکټر منموهن سنگ د حکومتونو پالیسي وه. خو د لیکوال په خبره دا پالیسي تیره اونۍ بدله شوه. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د اګست په 12 او بیا د ازادۍ په ورځ په خپله وینا کې نوې پالیسي اعلان کړه چې هند په پاکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونو نوټس اخستی او دا حق لري چې په دې معاملې کې مداخله وکړي. لیکوال وای باور نه لري چې وزیر اعظم به د خپلو خبرو له اثراتو څخه خبر وي. له دې سره هند پاکستان ته موقع په لاس ورکړي چې په هند کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو په پلمه په کورنۍ معاملاتو کې مداخلت وکړي. د مثال په توګه دلت سره د روانو ظلمونو مسلمانانو ته د ورپېخو غواخونو له خزو سره د تاوتریخوالي او ماشومانو سره د ودونو معاملې شامل دي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږیستئ. اوریدونکو، په مومند ایجنسی کې د یو څلویښت کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د قبایلي سیمو سیکرټریټ د دوی سکولونه څلور کاله وړاندې بند کړل چې وروسته دوی له دې پر ضد عدالت ته لاړه او هلته یې مقدمه وکړه. دوی وایي چې عدالت د دوی د بحالۍ بیا هم امر جاری کړی خو د فاټا دغه سیکرټریټ د عدالت دغه پریکړه نه مني. تفصیل د شانواز سرغزی په دې رپورت کې ورو.
په محمد جنسای کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې هغوی د خپل سکولونو د بیا بحالۍ لپاره عدالتي مقدمه ګټلې ده. ولې د عدالت دغه فیصله د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څنګه نه مني؟ په کال 2012 کې د حکومت لخوا په محمدو کې 108 کمیونټي سکولونه بند کړل شوی. ولې 18 سکولونه بیا بحال شوی؟ د یو څلویښت سکولونو استادانو د خپل بحالۍ لپاره په عدالت کې انصاف وغوښت چې د روان کال د جون په 15 نیټه عدالت دغه استادانو په حق کې فیصله وکړه. خایسته زر نومې یو استاد چې په بایزو کې ډیوټي کوله وای چې هغوی د یادې نوکری له وجې د سرکاري نوکری نه هم پاتې شو. ولې حکومت ورله دغه کچا یا غیر سرکاري نوکری هم ختمه کړي؟
اوس موږ د هایپورت نه کیس ګټلې. هایپورت موږ له فیصله باقی ده. راته موږ سره آرډر شته دی. موږ چې کله ډایرکټریټ ته لاړ شو موږ ته ټال مطلوب کوي کله څه وایي کله څه وایي. نوټیس موږ ډېره دېته ګیله ده. اوس موږ ماشومان او موږ چې کوم موږ یو ځوانان بیروزګار یو او مسلې موږ ته ډېرې پیدا شوې دي.
د دغه استادانو په وینا په هر سکول کې دوه استادان او یو خدمتګار وو. هر سکول کې د ماشومان شمیر له اویونه زیاتو خو د حکومت د فیصلې د نه منلو له وجې دغه ماشومان زیاتره بې تعلیمه او استادان او خدمتګار بې روزګاره دي. او بل خو بیا دغه استادانو د فاټا سیکرټریټ په ضد په پیښور های کورټ کې د توهین عدالت مقدمه هم کړې ده. فیاض خان زیاتوي
اووی موږ د تاریخ راغله 29 سپتمبر موږ وایو چې دا موږ دا نه وړو چې موږ د مشرانو د عدالت کې ملک توهین وکړي چې ملک موږ دا وړو چې دا 29 سپتمبر نه مخکې مخکې ملک دي زموږ اپوینټمنټ وکړي.
بل خو د قبایلی سیمو تعلیمي څنګه دغه استادانو ته وای چې هغوی به د های کورټ د فیصلې په ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې ګینه دغه استادانو د بیا بحالې فیصله دي ختم کړي. خو استادان وای چې حکومت یو خواته تعلیمي ایمرجنسي د لاندې تعلیم عام کول غواړي ولی بل خو د هغوی د بیا بحالې په ضد هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
ل کلونو راهیسی روانه بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال رادیو ته غوګیستی زو شمالی وزیرستان ته په میرانشاه او میرلی بازارونو کې د زمکو او مارکیټونو مالکان وای چې حکومت د غلطه بازارونه بیا جوړوي خو دوی په خبره ل دوی سره هیڅ قسمه مشوره نه د کړی دوی اندېښنه خودلې ده حسینه چې دغه دوکانونه نور ته وسپارل شي یاد وی چې په شمالی وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو لکبله یو شمیر دوکانونه او همدارز مارکیټونه وران شوې دي تفصیل د عمر دراز وزیر په دې ریپورت کې ورو
د شمالی وزیرستان دغه بازارونو کې د خاورې او مارکیټونو یا جایداد مالکان وای دولت اول د لپاره د خاورې تختن در پخیل بورخیل او میرانشاه قبیلو مشرانو کمیټی جوړه کړې وه چې د خلکو په خوخه نوی مارکیټ جوړ شي خو دوی وای اوس د مشرانو نه هیڅ تپوس نه دی شوی د درپخیل قبیلې مشر عبدالجبار وای دولت چې میرانشاه او میرعلی کې مارکیټونه جوړوي نو څنګه چې دوی سره وړاندې جرګه شوې وه دا دوی کمیټی د هم د ځان سره کړی چې سبا دوی ته د مارکیټ په سر لانجه پاتې نشي خلیل خان وای شلو زرو تانیز دے دا دوی لوی واړه دوکانونه په میرانشاه او میرعلی کې ډنګ شوی او که دولت سلور زره دوکانونه جوړوي نو څنګه او چا تا باور کولی شي
دولت نو شه یو طریقہ وی چې کوم دي کای نقصان وشي نقصان دے پورا هغه علاقې مشرون جایداد دی هغه ترکشن یې کمیټي جوړه کو دغه جدا چې کیما سای جوړ کړای دا په خپل مرضی جوړ دا حکومت ته یو داسې جرګه جوړه کو چې پاغه سے کاروباری خالص وي پاو جای په څه خو اخلق چې چا دي کای جایداد وی هغه موجود وي چا کې رینا رنگي چا بازوري نه رنگي دا ټول چې ترکشن یې دا داسې فیصله وکړي چې غون تکا تل قبول وي چې څل زرا د ګانینا رنګ شوی دی پاغه چې دایمي څه څل ور زرا جوړ کو دا څنګه مالی دی چې د ښاری دمر د ګانینا وی څه دخته غاشي پرې غزو ته نشند جوړ شي دغه فیصله به وشي
دا انتظامی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط و وایل نسپاک سروې کړي او سالور زرا دوکانونه بعد د ضرورت په مطابق جوړاوي خو پولیټیکل انتظامی تر خپل وسه هڅه کړي چې د خلکو په خوخه دغه کار وشي کني سبب خلک د یو بل سره په جنجال وي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوردونکو د خبري غړي اخري شېبې دي زو سوات د سوات مرکزی خار منګوري لوی یونین کونسل ملک آباد او خواوشا زرګونه آبادی ځنی اوسیدونکو وای د 1300 مشتو رئیس د اوبو مسله لري چې لوجی دوی له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي پر نور تفصیل له سیمه د مشل دو خبريال نیاز احمد خان راکوي
د سوات مرکزی خار منګوري لوی یونین کونسل ملک آباد چې د میونسپل کمیټي معلوماتو تر مخه سکم 100,000 آبادی لري اوسیدونکي وایي چې هسي خو د سکو اوبو کمې د سیمه کې د 1300 کالو راسي روان دي ولې د 1300 میاشتو راسي په نلکو کې اوبه بيخي ناراضي د ملک آباد یو مشره زنانه چې لاس کې تش منګې نیولې ده وایي
او بنشته ده خپې میشلې دی په دولان دولان باندې د منځو بنشته کنه نڅی چلو کو په ملک آباد کې قسم قیامت ته نه خپې میشلې دی په لن نست نست باندې منګیره خېرو ما کور هو بره د نڅی چلو کو د منګ دی وو دي څه سلوک جوړ شي
یو بل زنانه شایزت وای چې کله کله بعد د میونسپل کمیټي له طرفه په ټینکر کې ولسته اوبا ورکولای کیدی هغه هم په سیاسي دباو بند کړی شوی دی
زمو خو دل کې لس کالو شو په دې لس کالو کې تقریبا بس لورو مې شمانی اوبا راځي او هغه د سوبر راشي چې کله راشي نو هغه کې بیا چینجی ډیر زیات او د سی وبیل کده کډر هو تقریبا سلور میاشتې شو چې وبنه دی راغلی ټانکری بر غوختي موږ محاسبه محلله به وبډه کوي پاغي باندې تنقید وکړو چې دا ټانکر بنځي
یو بل تنوای چې د ابو نشوالي لوجه اوس د سیمه اوسیدونکو پکړه کولو مجبور دي
زمانم خان مولا د ملک آباد سیدون کې وبودا مسله دلته تر ډیر شکل نه پیخه ده صفای نشته د گیس نظام نشته د وبو خود سره نشته د وبو زم خپل درونه د دې زنه نقل مکانی وکړه یو فزاګر تر یو ګل کدی تر لاله ادو بو د حالت تاسو دا ولید د وبو پس موږ در په در خور بسر ګرځو په دې شو بیٹ اپ کده ګاډی چې راځي موږ هغه به استعمالو
مقامی سیدون کې خوارکخ احمد شیر چې پلاسی ګاډو کې د وبو راوړلو لوخي راغستی وای چې ټول ورځ مزدوري وکړو او چې کور ته راشو نو د وبو غمرته په سر وی
منګر وسار خپل غریبای له لړ شو او بیا دا غینه او پسې راځو نو په کور کې راځه ټپکی خو دی وبنشته رسکل وبنشته د لامبول وبنشته د اوس کولو نشته زمونږ د انسانانو دا لاتی کمر غوشو دا مر چوش نه خبر هم مړ دې زګنا لوس بزاګت ته وډو لامبول الله
منګور کې د میونسپل کمیټې اوبو ورکون کې ادارې انچارج اختر ایوب وای چې 15 دیش کال وړاندې دغه سیمې لپاره یو ټیوبل جوړ شو ولی اوس هغه ناکافي ده بلخو د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم خان زیاتوي چې د ملک آباد اوبو مسلې حل کول لپاره هلې ځلې شروع شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو منګوره سوات
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي